السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د سهار لاس بجې شپې دا یو سات خبرونه چې موسیقي تزنګړي شوی د پدې خبرونه کې سندرو ملمنه خبرونه نشریږي خو په فایل کې لاند خبري برخه لرو. د خبرونو سره ټکی د کابل خار په ولسمه ناحیه کې سوشي بیوړاندې څو پر لپسې چاودنې شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر تیر ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره خبرې کړي او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګیدلو محدودیتونو د کمولو اعلان کړی دی. دا هم بشپړ خبرونه. د کابل خار ولسمي امنیتی حوزي اړوند سیمه کې سوشي بي وړاندې څو پر لپسې چاودنې شوي دي. امنیتی مسولین وایي چې په دې چاودنو کې 15 تنه ملکیان برسیرن ټپیان شوي دي چې د هیچا ټپونه ډیر ژور نه وو. فیروز عزیزي زموږ همکار د دې خبر د لا جزئیاتو لپاره را سره ده. فیروز جان ستړي مشي، مهرباني په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
اکرام صاحب سلامونه تاسو ته. د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو وویلې د سهار په اوه نیمو بجو باندې یا هم 8:45 څلور پر لپسې چاودنې وسولې د کابل د ولسمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې. البته د کابل پولیس یا د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې دا چاودنې د سړک غاړې ماین لامل وي. فردوس فرامر چې دغه قومندانۍ ویان دی رسنیو ته په دې چاودنو کې څلور کسان البته د یو ماشوم په ګډون څلور کسان برسېرن ټپیان شوي دي او دا مهال د دوی د تدقیق کوم ټیم چې دی هغوی هم په سیمه کې دي. خو عیني شاهدانو ویلي دي چې د دغه چاودنو هدف یو د ملي امنیت یو مقام و او غوښتل یې چې هغه یو یا هم زیان ورته ورسوي. تر اوسه په دې اړه لا جزئیات له رسنیو سره شریک شوي نه دي چې یا هم څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. خو خلک وایي، البته عیني شاهدانو سره چې موږ خبرې کړې دي، هغوی وایي تلفات زیات دي.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. فیروز عزیزي وجه د کابل ښار کې د څلورو پرلپسې چاودنو په اړه معلومات ورکول، تر دې دمه دغه چاودنو مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستې. خبرونو ته دوام ورکو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر تیر ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران افغانستان په پوله د یو شمېر افغانانو د وژل کېدو په پیښې خبرې کړې. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو پایله او د څېړونکو ټیمونو د کار د څرنګوالي معلومول د اتمر او ظریف د باس اجنډا وه. په اعلامیه کې راغلي چې دوی دواړه به یاد دي پیښې خواشینی خودلې. د ظریف په حواله بیا دا هم راغلي چې ایرانی پلاوی به خپل څېړنې ژر پیل کړي او موافقه یې کړې چې کاري ډلې به د پیښې په سیمه مشهد او هرات کې ګډې غونډې دایر کړي. شاوخوا لس ورځې مخکې لسګون افغانان د ایران د پوله ساتو ځواکونو له لوري تر وهلو وروسته اړ شوي وو چې هریرود سیند ته ځان واچوي. د افغانستان د وسلوال پاوس سر مفتش حمید تحماسي چې د ولسمشر غني له خوا د دې پیښې د حقیقت موندون کې پلاوی په مشرۍ ټاکل شوی پرون وویل، دا غوشپک سلوي افغانانو له ډلې چې د ایران خاورې ته ننوتي وو او اړ شوي چې ځانونه اوبو ته واچوي، یو ویشتنه ژغورل شوي، د لسو تنو مړي پیدا شوي او د 15 نورو کسانو د مرګ او ژوند درک لا تر دې دمه نه دی لګېدلی. د افغانستان کرکټ بورډ د دغه هیواد د کرکټ یو ملي لوبغاړی شفیق الله شفاق د فساد په خاطر شپږ کاله له کرکټ منع کړ. بورډ دا پریکړه پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې اعلان کړه. پر شفاق د شپږ کلن بندیز لګیدلو په اړه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان کرکټ بورډ پر ملي لوبغاړي شفیق الله شفاق د فساد پر وړاندې د مبارزې کوډ له اصولو د سرغړونې له امله شپږ کلن بندیز ولګاوه چې پر بنسټ به یې نوموړی په یاده موده کې د هیڅ ډول کرکټ اجازه ونه لري. شفیق الله دغه سرغړونې د افغانستان غوره لیګ د لومړي پړاو 2013 کال سیالیو کې د لوبو لپاره د جوړجاړي منلو هوکړې او همدارنګه د بنګلادیش د 2019 کال غوره لیګ کې هم ترسره کړې دي.
دیرش کلن شفیق الله شفق وکټ ساتونکی بیټسمین دی چې د افغانستان لپاره یې څلورویشت ورځنۍ یا شپږ څلوېښت نړیوالې شل ورځې لوبې کړې. دې تر اوسه په ځان د لګېدلو تورونو په اړه په خپله رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې شفق خپلې سرغړونې منلې او په تحقیقاتو کې ورسره هم همکاري کړې ده. د فرا ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالجلیل بختور له طالبانو سره یو ځای شوی. د فرا ولایت سیمایزو چارواکو له طالبانو سره دغه پخوانی چارواکي یو ځای کېدل تایید کړی دی. دغه شان د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آریان هم په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستولې دغه پیښه تایید کړې ده. طالبانو یک شنبه په یو اعلامیه کې او وروسته په یو ویډیو کې دا وکړه چې د فرا ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالجلیل بختور د دوی لیکو ته ورغلی او له دې وروسته دوی ته کار کوي. ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل. هم سو بهرنی خبرونه د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګیدلو محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ. هغه تیر ورځ ناوخته په ویډیو بیان کې وویل چې کوم خلک چې له کورونو کار نشي کولای سر لر رواني ونی د کار زینو ته ورشي. هغه بیا دا ټینګار هم وکړ چې په عامه ترانسپورت کې له تګ راتګ ډډه وشي او هم د ټولنیز واټن رعایت شي. صدر اعظم بوریس جانسن به نن دوشنبه د قرنطین د محدودیتونو د کمولو په اړه د برتانیا پارلمان ته جزئیات ورکړي. د کورونا وایرس په خاطر لګیدلي محدودیتونه یوازې په انګلستان کې کمیږي. حال دا چې په سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند کې به قرنطین درې نورې اونۍ هم دوام وکړي. بوریس جانسن په خپله هم کورونا وایرس نیولی و چې تر څو اونۍ قرنطین او درملنې وروسته بیرته روغ او کار ته ستون شو. په برتانیا کې څه باندې 2,00,000 کسان په کورونا اخته دي چې له ډلې 2,500 تنه مړه شوي. او په ایټالیا کې دا دوه ورځې د کورونا وایرس له لاسه د مړو شویو کسانو شمیر کم شوی. یک شنبه 1,650 کسان مړه شوي او دغه شان تیره شنبه د مړو شمیر لږ زیات 1,490 کسانو. د نویو مثبتو پیښو شمیر هم هر ورځ په کمېدو دی، ځکه تېره ورځ 800 او دال مارچ میاشتې په یو ورځ کې د مثبتو پیښو تر ټولو ټیټ شمیر یاد شوی. ایټالیا کې تر امریکا او برتانیا وروسته د کورونا وایرس له لاسه ډیر کسان مړه شوي دي. د جانس هاپنګس پونتون د شمیرو له مخې په ایټالیا کې په کورونا وایرس نږدې 240,000 کسان اخته شوي چې له ډلې څه باندې 15,500 کسان مړه شوي. په ټوله نړۍ کې بیا په کورونا وایرس اخته خلکو شمیر له 4,000,000 اوښته چې له ډلې څه باندې 2,01,000 کسان مړه شوي. د هغو کسانو چې درملنه شوي نږدې شمیر نږدې 1,500,000 ته رسیږي. د خبرونو پای. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل او د لنډې خبری برخې لومړی رپورت راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر تیر ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران په پوله د افغان مسافرینو د زورونې او وژلو په راپورونو ټلیفوني خبري کړي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو پایل او د پلټونکو ډلو مشخصول د دغو ټلیفوني خبرو د بحث اجنډا وه. د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا حریروت سینت د لزګون افغانانو د اچولو د پیښې پلټون کی افغان ټیم ویلي د دې پیښې د ثابتولو لپاره کره شواهد موندلي. اخوا د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون مشر هلمند وایي چې ولسی جرګه به د ایرانی پولیساتو د دغه ناوړه چلند په اړه نړیوالې ټولنې ته شکایت وکړي. سفی الله ستانگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا حریروت سینت ته د لزګون افغانانو د ورغورځولو لپیښې لس ورځې تیرې شوې. افغان حکومت دغه پیښه نه بخونکی جنایت بللی او ویلي دي چې په اړه یې جدي څېړنې کوي. د همدغو څېړنو په دوام د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر یک شنبه ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په یادې پیښې خواشیني ښودلې او ټینګار یې کړی چې د مخکینیو موافقو په اساس به یې په اړه ګډې څېړنې وشي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د یادې پیښې څېړونکي ټیمونه به د پیښې په سیمه او په مشهد او هرات ښارونو کې ګډې غونډې دایرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د حقایقو تر موندلو وروسته به پرېکړې کېږي څو په راتلونکي کې د دغو پیښو مخه ونیول شي. اخو د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د دغې پیښې حقیقت موندونکي ټیم پرون له رسنیو سره د خپلو پلټنو لومړني جزئیات شریک کړل. د افغانستان د وسلوال پوز تر مفتش حمید تهماسی چې د ولسمشر غنی په امر د دې پیښې د حقیقت موندونکي ټیم مشري ور په غاړه شوی پرون وویل د هغو شپږ څلوېښتو افغانانو له ډلې چې د ایران خاورې ته ننوتي وو او اړ شوي وو چې ځانونه اوبو ته واچوي 21 تنه ژغورل شوي، د 10 تنو مړي پیدا شوي او د 15 نورو کسانو د مرګ او ژوند درک نشته. تهماسی زیاته کړه د پیښې د اثبات کره شواهد لري.
به خاطر از اینکه موضوع ثابت شوه،
د دې لپاره چې دا موضوع ثابت شي او موږ ایرانی لوري ته د هغو اسناد او شواهد په رڼا کې چې لرو یې قناعت ورکړو چې دا پیښه د ایران په خاوره کې شوې، دې ته اړ یو چې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړو. اسناد او شواهد او معلومات ورسپارو.
ایران له اولې
ورځې په دې پیښه کې د خپلو سرحدي ځواکونو لاس لرل په کلکه رد کړي، خو ویلي دي چې د افغانستان په غوښتنه به په څېړنو کې همکاري وکړي. اخو د هرات والی سید وحید احمد قتالی د هرات ګلران ولسوالۍ ته تللی و، چېرته چې د ذوالفقار په تنګي سیمه کې لسګونه افغانان د ایراني پولیساتو لخوا اوبو ته اچول شوي وو. ښاغلي قتالی په دې اړه رسنیو ته وویل
همچو یک عمل در نقطه مرزی ما
دا پیکه از موږ سرحدي سیمه کې شوي چې له امله یې زموږ یو شمېر افغانان مړه شوي. دوی اړ شوي وو چې د سرحدي سیم په سیلابي اوبو کې ځانونه واچوي او ځانونه ونه شي ژغورلی. غواړم ووایم چې په دې اړه موږ ډېر ښه اسناد لرو،
ما مستندات خوبی را در اختیار دار.
په دې پیکه کې مړه شوي او لا درکه شوي د هرات او فاریاب اوسیدونکي وو چې د کار په لټه ایران ته روان وو. افغانستان ولسي جرګه وایي د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا هریرود سیند ته د افغانانو د غورځولو پیښه په نړیواله کچه مطرح کوي څو عدالت تأمین شي. د یادې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر هلمند هلمند
راپور ټول چمتو دی او دې ته منتظر یو چې سبا یا بل سبا د ایران پلاوی سره دوی لیدنه وکړي. دغه راپور دوی ته مخکې کی او نو وروسته ولسی جرګه د نړیوالو اړیکو کمیسیون غواړي چې د نړۍ سره دغه موضوع شریک کړي او دغه موضوع د هغه ارتباطاتو یا هغه قوانینو چې موږ د همجوار ممالک سره لرو د هغه پروتوکولونو په هیڅ وڅېړل شي او نتیجه بیا ولسته وخدل شي.
له افغانانو سره د ایران د پولیساتو ځواکونو دغه چلند سخت غبرګونونه پارولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل له افغانانو سره د ایران د سرحدي ځواکونو د چلند ډیر خوشینه کړی او افغان حکومت باید دغه قضیه په بشپړ توګه وڅېړي څو عاملین عدالت ته وکاږل شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د آسیا برخې مرستیال پتروشا ګاسمن هم ازادي راډیو ته وویل چې ایران تر دې مخکې هم له افغانانو سره ناوړه چلند کړی، خو دا وار دې پیښه کې ډیرو خلکو ته زیان رسیدلی او دا د بشري حقونو یوه جدي سرغړونه ده.
نو غږ لازادي رادیو ناوړه د کابل چا پرسپانو د عبدالله او غنی ترمنز په سیاسي جوړجاړي د سولې دروانو هڅو او د غشاد د کورونا وایرس په اړه مقاله او تبصری خپدې کړي. د غورسپانو ته نجی صاحب یې کتنه کړي.
ویساو رسپانی لیکلي ویل کیږي چې د عبدالله او غنی ترمنز د توافق مراسمو ته تیاری نیول شوی او یو دوه ورځې کې د جوړېدو امکان شته، خو سر مقاله لیکونکي پوښتنه کړي چې دغه توافق به ولسته څه وکړي. ټول نخې نخانی هم داسې دي چې پخوانی سناریو په لږ شکلی بدلون سره تکرار شي او په وینا یې که داسې وشي دا به له ولس سره، له افغان ولسواکۍ سره او زموږ له راتلونکو نسلونو سره یوه تاریخي جفا وي، ځکه د سرمقل لیکونکي په اند د یوه داسې فساد نظام بنسټ ایښودل کیږي چې په نړۍ کې ساری نه لري. د سرمقل لیکونکي په باور د دې نظام تر ټولو ناوړه اړخ دا دی چې عملاً به د ولس په رایه او اراده ملنډې وهل کیږي او د دیموکراسۍ یو مسخره ظاهري تشریفاتي بڼه به پاتې وي. د سرمقالې په پای کې راغلي که د سیمې او نړۍ په کچه داسې ژور سیاسي او پوځي بدلونونه را روان وي چې موږ یې تر اوسه اټکل نشو کولی، خو امریکا او د سیمې او نړۍ لوی هیوادونه یې ویني هغه بېله خبره ده، خو ظاهري اسبابو او شرایطو ته په پام تر اوسه هم دومره ویلی شو چې الله دې په ټول شموله کې د هیواد سالمیت ته خیر بیخلي. هیواد دولتي ورسپانې لیکلي د ترهګرۍ زال ولمنځه وړلو پرته سوله ناشونې ده. وړاندې راغلي په افغانستان کې یوازې له طالبانو سره د امریکا د دوه اړخیزو خبرو او له هغوی سره د تړون پر بنسټ سوله نشي راتلی. موږ ولیدل چې دا هر څه له دې سره سره ناممکن شول. لامل یې هم روښانه دی، هغه په افغانستان کې د یو شمېر ګاونډیانو او سیمې لاسوهنې دي. دغه هیوادونه په افغانستان کې له جګړې پرته بل څه نه غواړي. سرمقاله کې راغلي اوس په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د امریکا ځانګړي استازي تازه پاکستان او هند ته سفر کړی او له هند یې غوښتي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره خبرې وکړي. دا د پاکستان لپاره تر ټولو سخته مسله ده، ځکه پاکستان په افغانستان کې د هند د رول مخالفت کوي، خو هندوستان بیا په سیمه کې د افغانستان یوازینی دوست دی او له افغانستان سره ستراتیژیک تړون لري. هیواد ورسپانې لیکلي بل لوري ته روسي هم پر طالبانو سره پانګونه کړي او ایران هم موخې لري. او هشت صبح ورسپانه په هیواد کې د ګرزبندیز ماتېدو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي د هیواد په اکثرو ښارونو کې لیدل کیږي چې حکومت ګرزبندیز له منځه وړی او یوازې په کابل کې څه ناڅه دا ګرزبندیز مراد کیږي. د سرمقل لیکونکي په باور د ګرزبندیز له منځه وړل د کورونا وایرس پیښې لا زیاتې کړي. ورسپانې لیکلي له دې ښکاري چې